دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
ستل دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړې. UNDP پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړې، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. د لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف بیگا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. د لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید-19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې نړیوال غواړي وګوري چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
بشری حقونو ته د درنوي او لترهګری سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویس د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي ویني چې آیا طالبان د تروریزم، د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوي، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له اوه زرو زیاتو تدریسي او اداري بستونو ته د کسانو د استخدام اعلان کړی. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ لپاره په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د خونکو د پنځم او شپږم تر اوه زره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سې شنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسولینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ لپاره ترسره شي.
د آزادې سیالۍ لپاره په شلو ولایتونو کې د خونکو پنځم او شپږم زره دوه سوه بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي چې په دې کې دوه زره درې اتیا د ښځو او پنځه زره یو سلو بستونه د نارینه لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل دغه بسونه د استخدام ازموینه بعد د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو، د ریاست د مسولینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا له دې وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1910 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې وه چې د استخدام عملي چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمیر ښځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. له ډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼا وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمېر دولتي ادارو زیات شمېر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 دره خون کشته چې 2,000 خزیدي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي. روحي پلوه لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کمپ کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکې شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم تر څنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوی. حقیقی د افغانی جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقوقو د یو شمیر توقیف شویو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقوقو د بنسټونو پراخ انتقادونه یې پرولې دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د معذف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو بیرته هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویاند احمد الله وسیق تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته د هغوی ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنېږي د خوندیتوب ځانګړی کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لسبوس ټاپو کې د کډوالو یوه کمپ ته په اور اچولو تورن و هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي خو چارواکي وایي چې عمرونه یې اتلس کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له اتلسو کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بند د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2020 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لسبوس کې په ورانکاریو د لاس لرلو په تور محکوم کړي وو او هر یو ته یې د لس کاله بند سزاوې اورولې وې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي چې 11 نارینه او یوه میرمن چې د مخدره موادو او قتل په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوی د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شوی. ویل کیږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د ایران له بلوچ اقلیت سره تړلي کسان دي. له دې 12 کسانو څخه شپږ کسان د مخدره موادو په اړوندو قضیو او پاتې شپږ د قتل په اړوندو قضیو کې د ګډون په تړاو محکوم شوی دی. د ایران کورنیو رسنیو د دې اعدامونو په اړه قطعا راپور نه دی ورکړی. په دې ډله کې یوه میرمن چې بشپړ نوم یې نه دی ښودل شوی او یوازې په تخلص یا په کورني نوم ګرګیچ یاده شوې ده. دا میرمن د خپل میړه د وژنې په تور محکومه پیژندل شوی او اعدام شوی ده. اوس هم د اوکراین پر لور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډیر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته په سفر کې د اوکراین د غلو د صادراتو په وړاندې پر موجوده خنډونو خبرې کوي. له ترکی چارواکو سره د ښاغلي لاوروف د خبرو یوه مهمه موضوع هم پر دې څرخي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د کښتیو یو خوندي دهلیز پرانستل شي. ترکیه وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له بندرونو چې په اوس وخت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې تړلي دي د بار وړونکو کښتیو د کاروانونو امنیت خوندي کوي. په عین حال کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار ویلي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ترکیې د اناډول دولتي خبري آژانس د ښاغلي آکار دغه څرګندونې مخکې له دې چې سرګی لاوروف ترکیې ته ورسیږي خبرې کړې دي. روسیې د فبروري 24 رئیس چې پر اوکراین یرغل کړی دی د دې هېواد د سواحلو پر ډېرې برخې ولکه ټینګه کړې او د روسیې جنګي کښتۍ تور سمندرګۍ او آزوف سمندرګۍ کنټرولوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې خپل ساری د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې ویلي چې موسکو چمتو دی چې له انقرې سره د اوبو له لارې د انتقالاتو د بیرته پیلېدو په چاره کې همکاري وکړي.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو ویلي چې په آزوف سمندرګي کې د اوکراین دوه مهم بندرونه چې روسي ځواکونه نیولي د غلو د انتقال د بهیر پیلېدو ته چمتو دي. خو هغه زیاته کړې چې کیف باید د کښتیو په لارو کې ښودل شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد لرې کړي چې صادرات بیرته پیل شي. په سیمه کې د اوکراین مهم د اډیسه بندر هم تر اوسه تړلی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د بندرونو له لارې د غنمو او نورو موادو صادرات بند شوي چې ورسره په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت خطر او د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خپرونه کې احمد شیبر د ازادۍ راډیو ځانګړی ادبي کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله اوروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوان. د اوکراین په پلازمین کیف کې د تیاتر لوبغاړی وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نه ږدو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته نندارې وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولی:
تاسو ولې موږ خشیې نه لرو؟ ستونزه په تعریف کې ده. موږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب:
په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 زره ساعته مې پرې لګولي.
په دې خپرونه کې مو له داسې پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رپ سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واورئ. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوشیتد پرس اژانس د تیاتر د ودانۍ ویډیو له بهر اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یې وسړه ښځه له یوه سړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللي دي. جګړه توده ده. تاوې تر دې سیمې رارسېدلی خو دمګړۍ کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور:
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا توملک هم ډاډ نه و چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاو چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اخته په دې 3 میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې 2 میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله پا
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له ازادي راډیو
د سیشن به پروز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه یې هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعا کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
وفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر په کغږی ګډیری غټی کوي ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او ته په یو اړ کوي اته په لویږي یو بل ترمنځ خواخوږی زیاتیږي. البته کوم شاعر په خپل حال مشاعر پادشي نه سکه د شعر د پاروي نو بیا خډیری غټی کوي کنه او غختنه میام دادا د پرهنګي مسلون نه چې شعر نه نور توقع نه کې وزنه ادبیات او شاعرانه غو محل جوړ کړي د شعر د پار.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستو شاعرانو او محصلانو خپل او د شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې په زړه کې د غیرت تکې ژوندې وو انزور میکړې وطن بس دنیا ته نه لاله کړې د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خو زایې نشې جانانا شکر تا ته نه لاله کړې ځواني را باندې تیر شوې خدا سره پوی نشو چې څنګه رنه راړې چا کولا ته نه لاله کړې اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دې دن کرم زه هم د چا کم نوم موفات ملارای کړی.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته مې کپو مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه په غراز نه وهي چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه په غراز نه وهي یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي هر څه به کې خو په پاګل نه په غراز نه وهي جوهره تمه ته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لمو مزار شما چې نه یې راکولې نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شعر څرنګوي دې سوال تشکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کرکتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مله شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې ښه شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا داسې یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. چې نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا چې ولې مونږ ښه شعر نه لرو څنګه په تعریف کې ده. مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نسو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نسو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور هاخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلی. لیدلې ده. نو د شعر د پاره تر ټولو مهم شی دا ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت پکې وي.
تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څوک ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی، لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا پخپل نه وای نشو؟
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شعر کې ده، مثلا د انسان عواطف دي او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په ناصر کې بیانو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا مونږ غوړ تنګي کې او چاته زنګ وو، دا زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوم، یا یو چا سره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. د شاعر وظیفه همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته. خو لوښی فرق کوي، مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته. نالج ته یو سړی نالیدلی دی له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا وېرېدلی، خو دغه وېره ته تمه منعکس کړې نه ده، داسې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوئ چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د رایې دپاره. مونږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. مونږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه مونږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا مونږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې ورور تلت
فکر نه کوي. دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنې په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلاب یا د ریدي مثلا سری پانی دی بیابان په مل کې د شمال موج وی حرکت ورکوي، دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوي؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر پکې ور انتقال سي.
کله ناکله سي په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي. فکر نه کوي چې له فکر خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري ده روحې، دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما د پاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي وه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي شاعر بیا دغه احساسات عین شی کټ مټ راخلي، خو لوخه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې بځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه سوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنه کړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامع د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خوا راولې ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. له تسیم په نوم د ښاغلي لاهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که ده باران ده لام ده غک په چهر تازه دی پیڑه وشوه یارستا پخنه لونه ده گلان حس تازه دی اوز هم چه آسمان شینوی او شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو ده لیکل شوه سترک شپاڑی چیر تلوڑا غنده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گنه ده توتوانه هم پیدا شی ته سیوری ده ده گل پسیر شنکه که ده سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان که که موسکی شنده او پا اوخ کلم دستر که لا ده هم خوگو لا سنو که منیوی داده دیر کلو نوشول لکه سیند چیغ پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غاک می پغره که تیگه کی که زلمه ندر نسپری که
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو. د شاعر پروین ملال یو شیر له دوی څخه و.
زما افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری پس پینو سپینو ځلی دون کوڅکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلي زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ ستا په پوړنې به لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي ستا د پوړنې غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب حدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي تا ترخی شیبی با دواغ ترکان اره اره کلی سپیدی بستا اوجو تا سر را چچکی تا سهار امر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلو نواخلی اوستا پا سر با دا زری نوسات کو ترم باران اکلی اسمان بستا دا کتابون و بکس کی ستا پلاس کشلو دا شکلا او سپید زل توب تورو دا پا پچه خلاه دا التفات دک نظر وکری دا وقت با تیر سی دا وقت با تیر سی دا زمان سن تا با ولوی جی ساحل با توی کلستال من تا دا کرغمی و دکی لپی اسمان پا وخاندی اسمان با وخاندی پا شندو که با و تا تراولی دا بجهی دا چال دو وقت برک چالونا مرزی با وچی سی یوه یوه با ورشی جی لکه پا منی که دا ونو پانی بیا به باد او باران دا پناه یشتی یوسی بیا به باد او باران دا پناه یشتی یوسی ستا دا سپیچلو اوشکو تر نجابت او لطافت جهرسن زما وزلت دا درد تلکی راولی زما اروه زوروی نور می درد منه اروه ما زوروه زما افغانی لرکی زما دا وطن شازادگی تا دا بلخی او دا ملانی لوریه تا دا نازو او عایشی شیریه ستا دا سرسپین پورنی دا گوهر شاد دا تاجه ستا دا نمونی ایفت دا زرغونی دا غیری ورخطا کی جمع دا خپل وجود پرونا وران دا قدم واخلا شما چکت دا سی لوگیه دا حسکتون دا قدم واخلی سهار تلاس ورکلی برزی را بیشکلی دروناگان و فصل دا پسرلی دا اسمان پشیش کلکلی زما افغانی لرکی زما دا وطن شازادگی دا خپل وجود پرونا وران دا قدم واخلا ورخطا کی جمع تلولی کی جمع زما افغانی لرکی زما دا وطن شازادگی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د طب ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي. له ښاغلي ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې، او په ویک اینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. نو مجبور ان چای ویلی شي چې دا زر پاڼې ده، چې باندې زر پاڼې یو زر شپاڼې شپاڼې ډکشنری ده. په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی، 15 ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې موږ جوړول او کار مو پکاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو دا لومړی په لاس باندې لیکلې و، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي و، نو هغه کې سړی نشو کولی چې ټول دا ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې سل سل پاڼې نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر بغان شو، بیا به بل فایل سړي لیکل. دا ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته، دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستلی شي، د بوټو د یو حیوان لیږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستئ، عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي؟ ما متاسفانه دا ډکشنري لا نشته نه دلیدلې.
عکسونه خو پکې نه
شته ځکه د کپی رایټ موضوع اکثر باید یو خاون نه وخت چې اجازه وخت شي بلکې ما تاسو کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکل دی خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهیږي بیا مې دا لغت د متشفی کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنري کې و
نو کله چې ملغاتونه تشکیل کړي د دا ډکشنري څو مخه شو چې چاپ مو کړه
یو زر پالس مخه ده خو دې کې باید ووایم چې 15 زره لغات پکې موجود دي خو 15 زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي
ډاکټر صاحب ملکزی ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ
زما په دې چې عمر پرمخ تللی دی دا کار ما 2 کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم له نېږې کمرله یو بل افغان اتلکسي په نامه باندې هغه دا کار کړی دی نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پرمخ بوزي
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلې ده او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي تاسو دې برخه ته پام کړئ چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړئ
اوس خو دا ډکشنري دیالس کال کې چې راوتی ده نو په دې دیالس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ژبه کې نور نو لغات راوتی دي کمپیوټر لغات راوتی دي نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنري تازه کومه لګه ټومه نو یوازې په دومره وخت کې داسې 300 پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو 2 کالو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د 1700 نه تر 1500 مخه پورې به وي نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي
له ښاغلي ملکزي څخه مننه احمد شبریم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه افغانستان کې سیاسي بدلونونو سره په تیرو څو باندې 40 کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي دا او دې ته ورته هندي سندري به د سولې په کلونو کې د افغانستان د شهرونو د شلیخ په دوکانونو کې شخې دي اوس سندري مانه دي وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې در سره شریکې کړم خو دمګړې مو د شریخ دوکانونو ته ورولو په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو
د کامې لپلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي
بازار خو د الحمدلله ښه برابر دی چې اوس وخت سره ډېر مزدوران سره کار کوي یو 1500 کیلو شو دا خلم د ورځې په 300 کندې واوره اخلو نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو نو
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي
ولا چې د خوند خو بدلته څو وایي خوندور خو ډېر خوندور ده ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده یو د شریامین ماما شریخ دلته موږ راغلي دې لپاره او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د خندار نه مولیدل د مزار نه مولیدل د هرات هم شته پکې اغه دا خبره د سګمان نکوم د سوالایت پاتې چې دلته راځنه نه یې را رسوله
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیرې خو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلی وی چې مونږه زما په شمول تقریبا ډېر هنرمندانو په دغه خپل سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو ارزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به دغې سندرو درلود تر ډېره. نو زه تاسو یقین کوم چې زه په شوق کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو دغې بالکل ارسه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکې یو کار و. ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي، یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اورېدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره ست موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شېبر سه وخت تخلي کنه، هغه غریبانان خو لا پخپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، لا د سرسور ځان ته ګوري، بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موږ تاسو خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو سپدې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان په خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څرنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
هو نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقمه دغه دي، موږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي وي چې نه دا په دین کې دې اجازه نشته، او ځینې نور بیا دي چې هغه وي لږ دغه دي چې دا په یو خاص چوکاټ کې وشي، بهایی پکې نه وي او داسې خبرې پکې نه وي چې هغه ډیر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي. نو بیا خو دغه دی، هیڅ بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی، او زه په دې یقیني یم چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي، نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي، نو څنګه به
د خدای ورکړه ده.
په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کومه، په خپل ځای کومه چې ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي، دا د خپل ادب د خپل موسیقي د هغې په هغه برخه کې وکاروم، یو څه ښه کار وکړی شم. که نه نو اوس په دې کې زه ګناه او ثواب ته وګورم، خو بیا خو بس په ځای کینم او هېڅ ټک په نشم کولی.
د هارون باچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی تا په نوم د یوې ایرانۍ سندرغاړې نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د
د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخ یې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندرې وایي.
د ایوابي په نوم پاکستاني سندرغاړي چې رب سندرې وایي آنلاین په میلیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق ما نه پېژني، خو نن سبا مې ځینې کسان لکه دکانداران پېژني. پوښتنه کوي ایوبی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري خو دوی ما نه پېژني. ډیر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنګ، یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. دوه ویشت کلنې ایوابي فرانسوي خبري اژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګې راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ، څه چې زه کوم بدی پکې له کومه شوه. زه سندرې وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابي د موزیک ښوونځي ته نه ده تللې، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړي دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنېګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بک کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیو ګانو سندرې ثبتوي خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکي لري. دا وایي دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې وروستیو شیبو کې دا اونۍ د شهر په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خپرونه ته یې رالېږلې او خپلې تاسو ته وړاندې کوي.
هر کس با چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزېد، پر ځمکه به ولوېد. دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې، غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. د پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تېر کړ، تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې پریوه پسې بله او بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پریوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک لژې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویه، غبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه وروشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوي لاس افکه مې سترګې ولګېدې. بعد تاثیر یې راباندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و. نیمایی سیرون خلاصه وی و. سر و درتا وایم، خار طول کندوالا و سرکونو کم بیروبار جور شوی و کابل خاریانو تازه دمه اخیستی و. خوی و خبره با درتا وکرم که ولسمخیر هر چنگه و در آخری بریکلی ستایه نای کام و اتاکی پرد شو. لدرهم منظره دکار هست که مدانه لنظره تیری کوی. سیگریتی بیا پرشندو که خو دی موبایل پسکیرینی کتا کاش کرا دکلومه لیکرا کابل می نشی در برد پا رهبران پیرزو کامل می نشی د نفرت پر رهبران پیرزو هلته زما استا لمری تلی را تشیر دی.
له همدې لنډ کیسې سره د خبرونه ران غاړو تر بلې خبرونه زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. شدیوی
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم.
ساعت